لاس بجشوي السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې باور لري چې امریکا وروسته د ناتو څو نورو غړو هم ژمنه کړې چې خپل پوځي ځواکونه بل افغانستان نه باسي د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خبرو د ازادي رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي خو تر هر سمخ کې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی
پس هک د خبرونو سرچې کې ناتو وای د ترکیه جرمنی او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو او سنې شمیر وساتي ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه د زیمبابوي په وړاندې لوبه وکړي او د پاکستان پولیس وایي په پټه کې پروند شنبه په 14 کې لستنه وجل سوی دی د خبرونو تفصیل ناتو وای د ترکیه جرمنی او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو او سنې شمیر وساتي ناتو تړون پروند شنبه دا خبر اعلان کړی دی په اروپا کې د ناتو لوی قومندان جنرال فیلیپ بریډ لوپریټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې یو شمیر غوړو هیوادونو په افغانستان کې لامریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی خو جنرال بریډ لوپ په دې اړه د جزئیاتو لڅرګندولو ډاډه کړې ده ناتو اوس په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې شپږ زره پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکو هیئت خپل ریپورت بشپړ او پروند شنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریداري له اصول او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه د پلاوی مشر حمید الله فاروقی ازادي رادیو ته وویل
هر کسی که در یو استاد تخطی کرده و
دی وای په دې ریپورت کې د هو و ګړو پاړه قضاوت سوی چې له قانون سرغړونه کړي او د اداري فساد زمینه برابر کړي چې شمیره شایله ډیر شو تر څلويش پورې وي شاغلی فرق زیات کړی چې ریپورت په د ولسمشر د سفارښتونو او نظرونو تر اوریدو وروسته د مطبوعاتو لاري له خلکو سره شریک کړي د افغانستان ولسمشر په خبر پانه کې د دې ریپورت استاینه کړي او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نشي بللې ده د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرای محکمه کې وژل دی د جوزجان د امنیت امیر حافظ الله خاشي پرون ازادي رادیو ته ویل او بخښي د جوزجان د امنیت امیر عبدالحافظ خاشي پرون د شنبه ازادي رادیو ته ویل وسلوال کسانو دا سړی چې اویا کلن وو د شبرغان او مزار شریف پر لار نیولې او بیا په منجګک ولسوالۍ کې تیر باران کړی دی شاغلی خاشي د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دا سړی محمد امین میږي او د وسلوالو د هغه زوی هم تښتولی وو د خاشي پوینا وسلوال طالبانو دا سړی ځکه وژل دی چې د کورنۍ یو غړی د سیمویزو پاتنکونکو غړی وو خو وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د لوګر امنیت قومندان وایي د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ترسره سو عملیات پر مهال تر شلو وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي دي مال پاسوال داوود احمدي ازادي رادیو ټول چې د دې عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو 15 موټر او یو دهشکه هم لمنځه وړل سوي ده
پرون سهار وختي زموږ ګډ عملیات یعنی د اردو ملي او پولیس ملي ګډ عملیات په استقامت د ولسوالۍ خروار شروع شو یو مل دا شکه د دشمن لمنځه تل البته په هر موټر کې دوی تلفات لري
شاغلی احمدی د وجل سو او ټپیانو کرش میر ونه شوت احمدی زیاته کړ چې د عملیات د تیر ورځې را پدی خو په لسیوي چې اوس هم دوام لري وسلوال طالبانو تر اوسه په دیاړه څه نه دی ویلي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دی ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 35 افغاني 50 بوله یو انګلیسي پوند 89 افغاني 40 بوله یو یورو 2 افغاني 80 بوله یو سعودي ریال 10 افغاني د اماراتو یو درهم 10 افغاني 40 بوله زر پاکستانی کلدار 512 افغاني او زر ایرانی تومان 1350 افغاني بیا هم اشاره غلاست د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجوبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی سي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. دی وایي ایران باید له سوریه څخه ووځي، د بشار الاسد رژیم ته د وسلو له ورکولو بند کړي او د حزب الله په څیر سوریه ته استول سوي شه ملیشه باید وباسي. نو بیا کولی سي د سوریه په سوله ییز حل کې ښکیل سي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل دی او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجوبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنه نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیسون ملاتړ کوي، ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سلاکاران نه لري. پاکستانی پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په چاودنه کې یولس تنه ووژل سول. چاودنه په یوه بس کې سوې ده. د پولیس په وینا د بم په دې چاودنه کې لږ تر لږه شل تنه زخمیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ناټو تړون په تیرو دیرلس کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرین کې به د څه باندې دیرش هیوادونو لږ تر لږه شپږ دېرش زره پوځیان ګډون ولري. د ناټو د عمومي منشي مرستیال پرون دوشنبه وویل چې دا پوځي تړون غواړي څرګنده کړي چې د پوځي جګړې، جنګي تکتیکونو او پروپاګند په وړاندې مبارزه کولای سي. د ناټو د چارواکي الکساندر روشبود د ایټالیا په سیسلي ښار کې وویل چې دې تړون د سړې جګړې پر مهال هم داسې ستر پوځي حرکت ترسره کړی و او په دې سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله ډېر بې ثباته دی. د ناټو دا پوځي تمرینونه د چهارشنبې په ورځ په سیسلي کې پیلېږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام ولري. په جرمني کې د پګیډا په نوم د سختریزي غورځنګ پلویانو او مخالفینو پروندو شنبه لارینونه وکړل. پګیډا جرمني ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت لري. د پګیډا ګڼ شمیر پلویان او مخالفین پروند د جرمني په درسدن ښار کې لار او کوڅو ته راوتلي وو. د دې غورځنګ پلویانو پروند د خپل مخکنی لارین کلیزه ولمنځله. پولیس ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي و، خو د پګیډا د پلویانو او مخالفینو ترمنځ خال نشته سوي دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د پګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې ژغ کړی چې د پګیډا په ملاتړ په لارینونو کې لګډونه ډډه وکړي. او د سویس پوز وایي چې وی جنګي جټ د هغې روسي الوتکې په اړه څېړنیز پروازونه کړي چې د دوی هوایي حریم ته ورغلی وه. روسیه تر دې مخکې پر یوې فرانسوي پوځي الوتکې تور لګولې وو چې د دوی الوتکې ته تر خطرناکې اندازې ورنږدې سوې ده. د روسیې په وینا په دې توپولوب الوتکې د دوما مشر سرګی نارشکن او د دې هیواد د پارلمان یو شمېر غړي سویس ته تلل. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼو پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د ناتو غړو ترکیه، جرمني او ایتالیا پریکړه کړې چې سرتیری به په اوسنی شمیر په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال وایي ځینو سیاسي کړیو له روسیې څخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه کړې.
بعضی افراد د افغانستان په نام باندې یا د منطقې د جنگ په نام باندې بعضی کومکونه جلبول چې هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و.
د پاکستان صدر اعظم واشنگتن تر روان شوی اویل کیږي چې د افغانستان موضوع به د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
د میانور شریف په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې د امریکای د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې د تاند څنګ په اونیس پروګرام کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د موټر د سیټ بیلټ یا ملاوستوي پر اهمیت خبرې کوو.
سکل ما ټکر وکنو د سده د ضربې ظلم خششینان بهر واچولم. هم دې ضربې لیلا ته ما اثر او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشی ویو.
دا پروگرام د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروگرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونه په دوه منیمای کې خبريږي او ری دوه تیر سره وسی. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ناتو چارواکي وایي د ترکیه، جرمني او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. ناتو پرون دا خبر اعلان کړ. لدې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د خپلو ځواکونو پوځي ماموریت دوره به تمدید کړي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په اروپا کې د ناتو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نږدې لس زره پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریډلوف رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونو د عسکرو د شمېر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریډلوف ویلي زموږ یو شمېر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله زیات عسکر افغانستان ته استولي، موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمېر به نه کموي. د ناتو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکي د رویټرز آژانس سره ژغیدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایتالیا د ته تیاری څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خپل عسکرو موجود شمیر به وساتي. د ایتالیا صدر اعظم تیر اونۍ څرګنده کړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپل عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایتالیا د ناتو تر قومندانان دی لښته لږه وسو شپته عسكر افغانستان ته استولې دي. جرمني په دې هیواد کې د ناتو تر قومندانان دی لښته لږه 850 او ترکیه 500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناتو لوی قومندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپل پوځیانو د شمیر او راتلونکو په اړه پریکړه وکړو، نه د محل ویش لمخي. جنرال بریډلوف ویلي چې د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو د دې لپاره خپل تیاری څرګنده کړی ده. ناتو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوښتنې لپاره ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پایتر رسیدو نیټه یې نه اعلان کړې. په افغانستان کې د غوښتنې ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناتو تړون د لښته لږه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپل پوځیانو تر راتلونکو پړه ورستۍ پریکړه اعلان کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
د ولسی جرګې دوهم راستیال وای په افغان حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په خپل سر د تروریزم پر وړاندې د پوځي اقداماتو او مرستې غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې د روسیې ته د سفر پر مهال له روسی چارواکو سره په کتنه کې هغو ته قناعت ورکړ چې هغه هیواد حق نه لري په خپل سر په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. لکابله د احمد رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل ووري.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت روسیا سخت اندېښمنه کړي او وضعیت له نږدې څاري، د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال وایي چې ځینو افغانانو په خپل سر له روسیې څخه په افغانستان کې د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی چې په دې وروستیو کې روسیې ته سفر درلود وایي چې روسیا باید له افغانستان سره هر ډول پوځي مرستې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه وکړي، نه د افرادو په شخصي غوښتنه. ښاغلی احمدزی د دوشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روسیا ورسره منلې چې په خپل سر به په افغانستان کې هوایی او ځمکني عملیات نه کوي.
بعضی افراد هلته له روسانو سره نږدې روابط درلودل او هغوی په د افغانستان په نامه یا د منطقې د جنګ په نامه بعضی کومکونه جلبول یا په همدغه کار کې مصروف اوسي، هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و. موږ اوسو کولی سو دوی ته قناعت ورکړو چې نور هر څه کېږي، موږ دلته یو مستقل هیواد یو او موږ خپل امنیتي سکتور لرو. تاسو چې هر څه کوئ باید مستقیمن دولت سره وکړئ، نه افرادو سره. چې په دې باندې موږ توافق وسو.
که څه هم محمد نذیر احمدزی په د چانو موانخص خو زیات کړی چې حکومتي او غیر حکومتي چارواکو د غوښتنه له روسیې څخه کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې مسکو ته سفرونه کړي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سول چې روسیې هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو ځپلو ته چمتووالی ښودلی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل وروستي خبری کانفرنس کې دومره وویل هر هیواد چې د تروریزم د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دا وضعیت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت له چوکاټه پرته په خپل سر له بهرنیو هیوادونو د نظامي مرستو غوښتنه ملي خیانت بولي. جنرال عتیق الله مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې پوځي همکاریو ته په افغانستان کې ذهنیت نه دی برابر او افغان حکومت دی د دې اقدام مخنیوی وکړي.
هر څوک چې شخصي ارتباطات د چا سره نیسي د یو مملکت سره خیانت دی، حتی په بل عبارت باندې حتی کېدای شي چې هغو ته د هغو مملکت د هغو نمایندګان وویکېږي. په حقیقت کې د یو مملکت منافعت ته ډېر سخته ضربه ده، او دویم ذهنیت د افغانانو تر اوسه دې ته آماده نه ده چې د روسیې نه سلاح واخلي.
د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال کې په یو شمېر پخوانیو قوماندانانو باندې ایراني او روسي ډوله وسلې ویشل کېږي، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو دا موضوع نه ده تایید کړې. د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې د ولسمشر له امره او ملي شورا له تایید پرته هیڅوک هم حق نه لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پوځي او نورو مسایلو کې د مرستو غوښتنه وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د هغه کسان په نښه او خلکو ته په ډاګه کړي چې د حکومت له چوکاټ او ملي ګټو پرته د خپلو شخصي ګټو لپاره له نورو هیوادونو د افغانستان په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي.
ستاسو په نظر آیا روسیا د افغانستان د اوسنۍ جګړې په ختمولو کې مرسته کولی شي؟ آیا روسیا کولی شي چې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه وکړي؟ دا مبارزه به څومره اغیزمنه وي؟ که په دې اړه کوم نظر، تبصره او یا ځانګړی کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په 8 شمېره ازادۍ راډیو ته راستولی شي، او په دې وسیله له نورو اوریدونکو سره شریکولی شي. ستاسو اس ام اسونه به د همدې موضوع په اړه د همدې خبرونې په دوام کې ولولو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې وروستیو کې روسیه د افغانستان په امنیت کې د رول لوبولو لپاره لیوالتیا ښودلې. د روسیې دا اقدام ښایي د دې هیواد له ولسمشر سره مرسته وکړي چې د مسکو نړیوال اهمیت روښانه کړي او همداراز د لویدیز د اغیز مخه ونیسي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د مسکو زیات حضور به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملالۍ بشیر اوروي.
د روسیې جنگي الوتکې په سوریا کې هر ورځ هوایي بمباري کوي، او دا په منځني ختیځ کې د لویدیز ډیپلوماټیک او نظامی اغیزمنتیا په مستقیمه توګه ننګوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د نړیوالو له اعتراضونو سره مخامخ شو. په واشنگتن کې د وډ ورډ ویلسن د محققینو نړیوال مرکز د جنوبي آسیا د څانګې کارکونکی مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې په لوړه کچه د روسیې حضور به چې په دغه هیواد کې روسیه له شرمونکې ماتې سره مخامخ شوې ده په نړۍ کې د مسکو د رول ثابتولو یوه بله لاره وي. روسیه په نړۍ کې د خپل حیثیت په اړه اندېښنه لري چې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې اغیزمن شوی دی. په کابل کې یوه ښوونکې سلطنت له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله بیره داسې څرګندوي: له هیڅ وجې باید روسیه افغانستان ته نسي ولاړه. که روسیه په افغانستان کې مداخله وکړي، روسیه او امریکا به له یو بل سره مخامخ شي، افغانستان په پمنځ کې بند پاتې سي او ویجاړ بسي،
افغانستان تباه میشه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې د اکتوبر په 14مه د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت په واقعي ډول سختېدو ته نږدې وباله. د بیلابیلو تروریستي ډلو د تهدید په اړه وویل، او له ګاونډي هیوادونو یې وغوښتل چې د دغو تهدیدونو ځواب ته تیار اوسي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد نجیب محمود د افغانستان او روسیې خپل منځي نظامی اړیکو ته په اشاره سره وایي: روسیه له افغانستان سره په نظامی برخه کې تاریخي همکاري لري، او دا یو قدرتمند هیواد دی. ګڼ شمیر افغان نظامی مشرانو او متخصصینو په مسکو کې زده کړې کړي او په روسی ټکنالوژي پوهیږي. د اکتوبر په 14مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو له نږدې د افغانستان وضعیت څاري او تیار دی چې د امنیتي تهدیدونو پر وړاندې د کابل د جګړې وړتیاو په اړه مرستو ته دوام ورکړي. د کابل پوهنتون یو محصل بیا په افغانستان کې د روسیې د احتمالي مداخله په اړه داسې وایي.
درباره روسیه کې بر افغانستان
روسیا وایي چې په دې هیواد کې له اسلامي دولت څخه دریځ ډلې سره جګړه کوي او دا د افغانستان د نیولو یوه پلمه ده. دوی تل غوښتي چې افغانستان تر خپله ولکه لاندې راولي. دا به ښې پایلې ونه لري.
ما میگم که نتایج خوب نداره.
دا څرګندنه ده چې آیا د افغانستان په اړه د مسکو وروستیو څرګندونو واشنگتن حیران کړی. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشتې په 15 اعلان وکړ چې امریکا به په افغانستان کې سلګونو نور سرتیری پریږدي. مسکو د کابل توجه هم ځان ته اړولې چې د نظامي مرستې غوښتنه کوي. کابل د جنګي الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي تر څو د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په ښه توګه جګړه وکړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړ. د دې پلاوی مشر حمید الله فاریقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی راپور ولسمشر ته د کتنې لپاره استول شوی دی. ښاغلی فاروقی څرګنده کړ چې په راپور کې د خپلو څېړنو پایلې او د ستونزو د حل وړاندیزونه وړاندې کړي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه د څېړونکو هیئت مشر وايي هغه کسان چې د دې وزارت په قراردادونو کې له قانون سرغړونه کړي، اصول یې مات کړي او په اداري فساد کې لاس درلود قضایي ادارو ته معرفي شي. حمید الله فاروقی وویل چې دوی ته څرګنده شوی چې د دیني قراردادونو په ارتباط له قانون او له اصولو سرغړونه شوي او ځینې مهمو مسلو ته پام نه دی شوی. د شاغلی فاروقی په مشرۍ د پلاوی لښتلجه 15 میاشتې د ملي دفاع وزارت د یولسو قراردادونو په اړه څېړنه کړي او په خپل رپورت کې نږدې 40 تنه د قانوني سرغړونو د اصولو د ماتولو او اداري فساد په تور نومه ولیدي.
د شوت خلاصه دریافتیم کې متاسفانه
موږ ته څرګنده سو چې په ملي دفاع وزارت کې په دې اړه موجوده فضا مناسبه نه وه او په ډیرو مواردو کې د خریداري له مقرراتو او د تدارکاتو د قانون د حکم خلاف کار شوی دی. هر څوک چې په دې اړه له قانون سرغړونه کړی وي د هیئت له نظره او د قانون له نظره لری نه دی پاتې شوی او په اړه قضاوت شوی دی. شاغلی فاروقی زیاته کړ چې ولسمشر ته په سپارلي رپورت کې د ملي دفاع وزارت لپاره د نړیوالې ټولنې د قراردادونو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي وړاندیزونه کړی دي. د ونه غوښتل چې د رپورت او د خپل وړاندیزونو نور جزئیات څرګند کړي، خو په عمومي ډول یادونه وکړه چې د ملي دفاع وزارت لپاره په نړیوالو قراردادونو کې د اداري فساد سرغړونو او قانون ماتونې په اړه ځانګړي اسناد راغونډ کړي دي.
جناب رئیس جمهور علی رغم مسؤلیتایی که دارن او گزارش داده بود 400 صفحه بود. خود
شغل ولسمشر با خپل ټول مصرفیتونو سره از موږ د رپورت خلاصه چې په 400 مخونو کې ورته چمتو شوی په خپل مطالعه کړی او خپل پښتني یا نظرونه بر اثر مطرح کړی. تر هغه وروسته به بیا زموږ رپورت د مطبوعاتو لاري د افغانستان له خلکو سره شریک شي. حمید الله فاروقی زیاته کړ چې د ملي دفاع وزارت د قراردادونو د څېړنې کار په دوو پړاوونو کې بشپړ کړ.
بخش تحکیم حاکمیت قانون بود و
زموږ د چرنې هدف د قانون د حاکمیت له قانون د احتمالي سرغړونو اداري فساد او د مالی مرستو ځای کېدو او حکومت ته د ممکنو زیانونو څرلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه رپورت ساینه کړی او ویلي دي چې تر دقیقې مطالعه وروسته به له جوړونکو سره خبري وکړي. د مطبوعاتي اعلامیه د افغانستان د ولسمشر په حواله وایي دا رپورت څرګندوي چې د اداري فساد پر ضد د افغانستان د دولت مبارزه لفظي نه بلکې عملي ده.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده. افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو مؤسسه وایي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بیا رغونې او همداراز په نورو بیلابیلو برخو کې څېړنې وکړي. د دې مؤسسې مسؤلینو پرون د خپلې ټولنې موجودیت اعلان کړ او ویل چې په افغانستان کې د څېړنو برخه ډیره کمزورې ده. له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تحقیقاتو او څېړنو برخه کمزورې ده او ګڼې ستونزې لري، په دې برخه کې د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې خپل فعالیت پیل کړ. د دې موسسې چارواکي وایي چې د افغانستان اوسنی کړکېچن وضعیت او حکومتولي جدي څېړنو ته اړتیا لري چې تر اوسه په دې برخه کې کار نه دی شوی. د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې رئیس داود ناجی د دوشنبه په ورځ د دې موسسې د موجودیت د اعلان په غونډه کې وویل حکومت دې د تحقیقاتي موسسو نظریې په پام کې ونیسي.
تلاش مو بریس کې در کنار دیگر نهادهای تحقیقاتی تلاش
وکړو. زموږ هڅه دا ده چې له نورو بنسټونو سره په خوا کې داسې تحقیقات وکړو چې دولت دې توادار کړو چې په لویو او ملي تصمیمونو کې زموږ تحقیقات ته پام وکړي. حکومت باید د اکاډمیکو بنسټونو ملاتړ وکړي او دا کار به له دولت سره د لوی پروګرام
پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو لې تیروتنی بیا تکرار نه شي.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان اوضاع او مسایل د بشري تاریخ د تر ټولو پیچلو مسایلو له جملې څخه دي چې ډېرې څېړنې او تحقیق ته اړتیا لري. د دې موسسې مسؤلین وایي چې دوی به د سولې د راتګ د بیا رغونې اقتصادي سیستم ښې حکومتوالۍ د امنیت په راتګ او یو شمېر نورو برخو کې پراخې څېړنې وکړي او په خپل وخت به یې نتیجې له حکومت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر نورې ملي او نړیوالې تحقیقاتي موسسې او بنسټونه څېړنې کوي، خو ځینې وخت داسې څېړنې د افغان حکومت له جدي غبرګون سره مخ کېږي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید د تحقیقاتي موسسو د څېړنو نتیجو ته احترام ولري. د سیاسي چارو کارپوه جواد سلطانی چې د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې په پرانیسته غونډه کې وینا کوله، سپارښتنه وکړه چې څېړونکي باید یو موضوع ټولې خواوې په پام کې نیولو سره څېړنې په بې پرې ډول ترسره کړي.
کله چې د کړکېچ په اړه خبرې کېږي، زه فکر کوم زموږ د اکاډمیکې او روشنفکرۍ ټولنې لومړیتوب همدا دی چې د اوسني کړکېچ ماهیت په درست او هر اړخیزه توګه درک او روښانه کړي، چې تر اوسه زموږ تحلیل غیر علمي او غیر حرفوي و.
د چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه نامنی، ملي، سیمه ایز او نړیوال آباد لري چې باید په ټولو برخو کې پراخې څېړنې وسي. دوی سپارښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په ګډون ټولو دولتي سیستمونو باندې له سره څېړنه وسي تر څو هغه تېروتنې چې په تیرو حکومتونو کې تکرار شوي بیا تکرار نه شي.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوس هم اسد الله لودین د کابل د نننۍ ورځپانو مخکتنه کړې چې تاسو ته وړاندې کیږي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپانو د نور مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصره تر ډیره د کندوز د سقوط عواملو او د میدان وردګ ولایت امنیتی وضعیت ته ځانګړي کړی دی. هیواد دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې وظیفوي غفلت او اطلاعاتي تشه د کندوز د سقوط عامل وو. په مطلب کې کندوز ته د حکومت لخوا د تللي تحقیقاتي پلاوي خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي طالبانو له مخکې په کندوز ښار باندې د حملې نیت درلود، خو استخباراتي مسؤلین نه و ترې خبر. په مطلب کې کندوز ته د ولسي جرګې د تللي پلاوي لخوا هم ویل شوي چې استخباراتي برخه کې ستونزه د دې لامل شوه چې طالبان کندوز ونیسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د کندوز په اړه لیکلي چې بې وخته مکافات د غمیزو د تکرار امکان زیاتوي. په سر مقاله کې راغلي چې د کندوز په سقوط کې یو لویه غوغا رامنځته شوه او د څېړنو له بشپړولو مخکې د خلکو ستایل مناسب نه دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د څېړنو له بشپړېدو مخکې د خلکو مکافات په دې معنا دي چې حقیقت موندونکي پلاوی هیڅ ارزښت نه لري. د ورسپانې په باور د کندوز د سقوط لامل د محلي چارواکو او نورو اړوندو مسؤلینو کمزوري وه، او اوس د یو شمېر دې کسانو ستایل د کندوز د پیښې تکرار ته زمینه برابروي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم خپل سر مقاله د کندوز وضعیت ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کندوز ښار پر بشري جنایتونو باید پرده وانه چول شي. په سر مقاله کې راغلي چې د حکومت لخوا ټاکل شوی پلاوی باید د څېړنو پر مهال ډیر حساس وي او ټول حقایق په بې پرې ډول پکې راټول کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د میدان وردګو امنیتي وضعیت خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه ولایت ته سلګونه کورني او بهرني وسلوال مخالفین راغلي دي. په سر مقاله کې راغلي چې وسلوال به د هود لري چې د میدان وردګو مرکز ونیسي او دغه راس د هغه ځای کابل ته ګواښ پیښ کړي. د ورسپانې په باور که په میدان وردګو کې طالبان پیاوړي کیږي، نو په مستقیمه توګه ګواښ کابل ته متوجه کیږي او دولت ته پکار ده چې د میدان وردګو د امنیت ټینګښت جدي پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
محمد ولی د هلمند ولایت له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکي چې روسیا راغلنو روسان او امریکایان به په افغانستان کې سره مخامخ شي او افغانان به په ماینس کې وځپل شي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکي روسیا باید پوځي همکاري نه بلکې اقتصادي همکاري وکړي. عبدالحق حقیقي له کندهار لیکي د روس پراتک سره به ناتو هم بدنام شي. نور علي له کندهار لیکي اشرف غني باید هغه خلک چې پر خپل سر د بل ملک څخه مرستې اخلي مخی ونیسی او ملت ته ورو پیژنی. یو بل اوریدون کی چې نوم نه دی اخیستی لیکلی که روسان افغانستان ته راشي نو د افغانستان خلق به زیات جنگ ته دوام ورکړي. عزت الله محمدی لیکلی د روسیې په مرسته په اور د پترولو شیندل دي ځکه افغانان ډیر حساسیت ورسره لري. له واما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني لیکلي روسیه باید د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره بې قید او شرطه له افغان ځواکونو سره د پرمختللو نظامي وسایلو مرسته وکړي تر څو د ترورستان پر وړاندې افغان ځواکونه په ښه مورال وجنګیږي، ځکه چې تروریزم ټولې آسیا ته یو جدي ګواښ دی، نه یوازې افغانستان ته. او بهلول له کندهار لیکي روسیا باید افغانستان له حکومت سره پوځي مرسته وکړي او دا کار ښه نتیجه ورکوي. قدر منوریدونکو، اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
ناتو وای د ترکیه، جرمنی او ایتالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکرو اوسنۍ شمیر وساتي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیات خپل رپورټ بشپړ او پرون د شنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرای محکمه کې وژلی دی. د لوګر امنیه قمندان وایي چې د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ترسره سو عملیات پر مهال تر شلو وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چار وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. پاکستاني پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په 14 کې ولستنه ووژل شول. ناتو تړون په تیرو ډیر لس کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. او په جرمنی کې د پګی دا په نوم د سختریزي غورځنګ پلویانو او مخالفینو پروندو شنبه لارینونه وکړل.
په کوټه کې تیر مخام په یو خاري بس کې 14 نوښو چې په نتیجه کې یو لس کسانو وژل شول او لشلو زیات ټپیان شول. د بلوچستان اعلی وزیر وایي د پیښې قربانیان ټول عام مزدور کران دي. د 14 مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په دې اړه تفصیل برکوال میاخیل اوروي.
د دوشنبه په ماښام د کوټه ښار جنوب لور ته پر سریاب سړک په یو شاري بس کې په داسې حال کې 14 وسوه چې لسګونه کسان پکې سپاره وو او لکار روزګار د کور پر لور روان وو. په 14 کې تر 150 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې سمدستي د کوټه ملکي روغتون ته راوړل شول. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ وایي 14 دومره زورور وه چې دی په خپله هم غږ واورید او سمدستي خپلو چارواکیو او ډاکټرانو ته امر وکړ چې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې پار بیڑنای حالت اعلان کړي. عبدالمالک بلوچ په 14 کې د تلفاتو پاړه وایي.
اس واقعي کی پرزور مذمت کرتا ہوں جو انتہائی غریب اور مزدور
د دې پیښو په کلکه غندنه کوم. زشت زیات بې وزله او مزدور کار خلک پکې ووجل څول چې لکار روزګار خپل کور ته روان وو. دا 14 د کوټې په یو شاري بس کې سوي د چله جنا سړک سریاب سړک ته روان وو چې ولس کسان پکې وجل سوي او 22 نور پکې ټپیان سوي دي. 14 دونکو مواد د بس پر چت پټي شو سوو چې د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلی دي. په 14 کې دوه ماشومان هم ټپیان سوي وو چې له هغوی څخه یوه د سختو ټپونو له امله سا ورکړې او د یوه بل ماشوم په شمول د شپږو نورو ټپیانو روغتیایي حالت هم مرګونی بلل کیږي. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بکټی وایي ترهګر چې عام بې ګناه خلک وژني حکومت به یې تر هغو ارام ته پرې نه ږدي چې په بشپړه توګه یې ځپلی نه وي. د تیرو درې کلونو د محرم په میاشتو کې چې موږ کوم امنیتي پلانونه جوړ کړي وو ډېر بریالي او سوله ییز وو، خو له بده مرغه په دې محرم کې دا پیښه وسوه. زه خپل ولس ته ډاډ ورکوم چې د بلوچستان حکومت او زموږ امنیتي ادارې به په هیڅ ډول پرې نه ږدي چې ترهګر مو صوبانه ارامه کړي. ترهګر که په هر نامه ترهګري کوي، موږ به تر هغه وخته چې یو ترهګر هم پاتې وي حکومت او خلک به مو د ترهګرۍ په ضد له هیڅ ډول قربانۍ څخه غاړه ونه غړوو. د دې 14 مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او نه هم دا څرګنده شوې چې د 14 هدف څوک وو، خو پکې وژل شوي اکثر عام خلک دي. دا 14 په داسې حال کې وسوه چې د محرم یا حسن حسین د میاشتې په مناسبت په کوټه ښار کې د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره کلک امنیت نیول شوی او د ښار پر لویو لارو پولیس او ملیشه سرتیري ښار ته د راتلونکو موټرو تلاشي اخلي او په موټرسایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو واورئ. لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپریږي.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټۍ یا ایمینی کمربند تړی
سی وی تړو غږ د سکی د خلک صدا په جرمنی نه دستا کمربند چولې
ډیر کم دا کمربند نه استفاده کوم.
بله کمربند تړم.
موټروان یا ډرایور چې د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي لڅوړ خطرونو سره مخ کیدلی شي.
ما تخپل اور زنګ دا غیز ما وختل چې ټلیفون شماره وګورم. زه ټلیفون شماره د چا دا او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګید.
دا څه پنانانه تاندې څنګه کې اورې دوستانو؟ زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د موټر چلونې قانوني لیسنس هغه وخت یو چاته ورکول کیږي چې ترافیکي قوانین زده کړي او لازمیانې بریالي راوځي. په کابل کې د ترافیکو مدیریت ته ګڼ ځوانان د موټر چلونې د لیسنس اخیستلو لپاره ورځي او څو ورځې د ترافیکي قوانینو په درسي ټولګي کې ګډون کوي، چیرې چې دوی ته سپینګیرو، سپینسرو، ماشومان او نورو اړو کسانو سره د مرستې کولو په څیر د اخلاقي نصيحتونو ترڅنګ د لارښوونې هم کیږي چې که ترافیکي قوانین پر ځان ملي کړې نو هم بزان وژغورې او هم نور. په کومه ورځ چې زه د ادارې ته په مرکه پسې ورغلم نو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله ناستو کسانو ته د موټر چلونې پر مهال د محافظتي کمربند تړلو او د موبایل د نه کارولو د ګټو په اړه خبرې کولې.
از کمربند مې نه استفاده کړې زندگی ته بیمه مې پاتې کېدو موټر ملاق میدان ته نگاه مې کړ نه مې کسي شبي پرې نه مې کړ دروازه نو له کومه شي خبر دوري
خو څه وایي چې یار له کوڅې تیر کړه رنگ یې هیر کړه. ځینې ښایي دا خبرې داسې اوري دوستانو چې په یو غوږ واوره او په بلې بیرته وباسه، ځکه خو اکثره موټر چلونکي لیدل کیږي چې د موټر چلونې پر مهال یې موبایل غوږ ته نیولې او محافظتي کمربند هم نه دی تړلې. حبیب الله هغه ځوان دی چې یو ځل یې د همدې کمربند د نه تړلو له کبله ډېر ضرر لیدلی، خو بیا هم د محافظتي کمربند په تړلو شرمیږي. ولې؟
سالنګ موټر راکته کدم سالنګ نه وینو موټر سره ټکر وکړ. ما موټر فلنکو چو څکل ما ټکر وکړ نو د سده د ضربې ظلم خښ شینان بهر واچولم. هم دې ضربې لیلا ته ما سر او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشي وي. او سی وی تړو غږ د سکه د خلک صدا خو جرمنی نه دستا کمربند چولې ده ډیر زای کړه غږونه په موږ باندې کړی.
یعنی وای چې ته ځان ښکارا کوي
خارجانو سټایل کې دا خاصټل د خارجانو د افغانستان نو دغه خارج نه د کمربند چې
او د افغانستان کې یو بل مشکل هم دی چې دغه مخ کې سیټ کې دوه کس کینوي. نو چې دوه کس کینوي یو پټه بچنګ دوه کس او تړي کس
دا ډیر زیات مشکل ده. سب دوه کس کینی باز او خاطر کې هتا درې کس موږ خپل مې درې چې درې کس هم کینی
یا کله کله ډرایور سره یو بل کس
هم نه هغه ډرایور سره سب ناس چې مختم څلور څه شاتم څلور څه د ټیکسي موټر کې دا ډیر زیات مشکل دی.
له دغه ځوانانو به هم واورو دوستانو چې دوی د موټر چلونې پر مهال محافظتي کمربند تړي او کنه.
موټر ته ډیر ناست یم خپل میم نه تړلې رښتیا وایم دروغ به پکې نه وایو او ملګری می اکثره چې کله موټر ته کینی او کمربند نه تړلې او داس یو نیم کو ګورم هغه دغه خلک چې اروپا نه راغلي نو هغه کسان می لیدلی چې کمربند تړلې نور کسان زنه ګورم چې په دې خار کې چا کمربند تړلې.
نوم می محمد صابر ده. دوه کاله کېږي چې ډریوري مې زده کړې ده او ډریوري کوم په کابل ښار کې. بلې کمربند تړم. کمربند د ښېګڼې لري چې سړی نه پرېږدي چې ډېر ژوبل شي.
ابراهیم ایمان یم او ما موټر زده ده. زه خپله ډریوري کوم چې کله خپل وطن طرف خوست طرف ځم بیا کله وارې تړم. ډېر کم دغه کمربند نه استفاده کوم.
ولی اولاد کاپیسا دی ملګرو چې له خپلې وظیفې وزګار شي نو ټیکسي چلوي. دی وایي چې زه خپلو سورلیو ته هم وایم چې کمربند وتړي او څوک چې ترافیکي قوانین نه مراتوي جګر خونه کیږم. خدای فکر کوي چې د موټر چلونې پر مهال کمربند یوازې په لری سفر کې باید وتړل شي.
شار ترافیکی او کوم ځای ودرېګم او قانوني ترافیک مثلا ټول مراتم خو نور کسان نه مراتوي کله کله خپل جګر خونه کیږم.
او دغه امنی کمربند څنګه تړي کنه
ولا کله چې خپل کابیسا د زم دلته نشدې چې زم دی خو خنه تړم چې کله هغه کابیسا لری دا کمربند په خولي منی تړم او کوم نور څوک چې دغه اختر مو کتلم سیټیول کې راته دوه ځل مرته ویل چې کمرمو تړاغه وایي څه ګټه لري دا ما ویل دا ډیر ضرور ده زمونږ ژوند ته ګټه رسوي.
خو ولی الله خان د ترافیکی قوانینو لمخې د موټر ل چلانولو ورسته او د ګیر تر بدلولو یا ل حرکت کولو هته مخې باید کمربند وتړل شي. خنو اوس راځي د پکتیا اوسیدونکو مصطفی او د خوست ولایت ل ابراهیم د دوی د سترګو حالو پوښتو چې چا د موټر چلولو په وخت ایمنی یا محافظتي کمربند نه وتړل او لڅ وړ مشکل سره مخ شول.
زمون خپلوان واغوی واده وو نو دوه کسان بازار ته تلی واغې نه واپس را روان بریکم کار نو کړې نو کوم بندونه نو تړلې نو د وخت کې ګوري چې موټر دی ونی سره ټکر کړو. موټر دی ونی سره ټکر کړو نو په شیشې دی باندې وسته او د مخته شیشې باندې چويسته او دغه شیشې دغه د ماره یو څنګه تیواله او دغه د غاړې یو څنګه تیواله اخیری دلته کابل ته ابن سینا شپخانی تر ورسو په دغه ځای کې پروت او یو میاش د خبرې نشو کوله.
یو ځوان موټر ټکر کړای وو نو د کمربند نه تړلې دای د شیشې سره د سر لګیدلې او بیا څور از په شپخانه کې وکنه به حاله
همزولو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله ګیلمن دی او وایي چې دوی د ترافیکي قوانینو په درسي ټولګیو کې ځوانان د محافظتي کمربند د تړلو په ګټو پوهوي خو په واټنونو کې همدغه روزل شوي ډرایوران بیا هم دا قانون پر ځان نه عملي کوي او یا یوازې هغه وخت کمربند تړي چې ترافیک وویني. دی وایي په ترافیکي پیښو کې د تلفاتو د ډیروالي یو لوی علت د دغو کمربندونو نه تړل دي. ښاغلی اسد الله د موټروانۍ پر مهال د محافظتي کمربند د تړلو غټی راخی
کسو کمربند مون لري یا واده سامان سترازی ډریور یا د شیشې نه غورځيږي یا د دروازې نه حتمن مړ کیږي او که کمربند یې منیب لري د حفاظت کې د محافظت کې دا ډریور نه پریدي چې د شیشې نه غورځيږي او یا د دروازې نه.
مننه چې تاندې څنګه اوري دوستانو د کابل د ترافیک مدیریت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې په خوا هر کال 15 تر 16 گذرو ترافیکی پیښې کېدی چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه پیښو کچا نږدې 0 تر راټیټه شوه او څرګنده شوه چې اکثره پیښې د موټروانې پر مهال د موبایل کارولو څخه رامنځته کیږي. دوستانو په ترافیکی قوانینو کې د موټر چلونې پر مهال د موبایل استعمال هم منع شوه خو په چای منی متي ولا عبد هغه ځوان دی چې په خپل خوله اقرار کوي او وایي چې د موټر چلونې پر مهال موبایل کاروي. د دې ځینو نور موټر چلونکو په اړه هم وایي چې موبایل کاروي او تر ځان شاته ډرایورانو ته هم مزاحمت کوي.
شخصا زه خو اول چې کس ډیر ضرور زنګ وي نو اتمن جګیږي خو البته دا یو غیر قانوني کار ده.
یعنی ته کله کله کوي
کله کله کوم
بیا کله د چاته غوسه نه راغلی چې شاته ته پسې روانې د غوږته موبایل نیولې وي او ارندونه کوي
دا چې واقعي خو بالکل کیږي او ځینې کسان وي خو ځکه شخصا مثلا یو کس موبایل کې تلیفون کوي کله څنګ ته اشاره ولګي ورور رواني بل شاته کس نه ترسره کیږي او دا چې ستا بالکل سرک په سر کې رواني ستا لارم بند کړی او خبرې هم کوي نو سړی ته بصری کې یو شی پیدا کیږي.
د پغمان اوسیدونکو محمد افضل ته بغوښ شو چې یو خوا په موبایل مصروف شو او بل خوا یې فکر د موټر ټیپ ته شو بیا نو څه وشول.
په باګرام کې ټکرم د بې پامۍ لامل او موټر سرعت اخیسته او سلو یا سلس سپیډ کې روانو نو مخته به اسکل راغی نغنم چې ځان بش کې شترنګ سر واخیسته موټر په سرک تاور تا تاور تا شو اخر نه کنټرول د تیز او بریک تم خو راچولم د سې ټایرونه په سرک څخه د لاندې د سکندري کندري د ولګې د لاندې کانټینر سر په سرې خي هغه سره یو بغل وال ټوله توجه ټایپ ته ول اوس غټه دغه موبایل د سې بریک تف خاچول کیږي یاد نه موټر یو خوازینو دی کتمن غټه دې سره په مست کې
وای زړې په څو خیاره یې ویلی را باندې تیری دي کله وی بدی تجربه سړی عقل زکړي دوستانو نو دا هم خیاري ده حبیب الله ل یوی وړې حادثه قیمتي درس اخیسته
ما تخپل اوره زنګ راغې ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سل بل موټر سره رانه ولګیده یو څه تاوانی هم سوم او مشکل هم ګنا هم د مخپل او زکه چې ما ټلیفون ته وکړل نو موټر نه لا خپل موټر ولګیده
و ساغې نو ورسته څه کوي فرزان کله زنګ راشي
څه کله اوس راته زنګ راشي او موټر څنګه ته دروم خپل مشکل حل کوم دا بل غنه زما خپل کار پسې
ځینی کسان فکر کوي چې د ډرایورې په وخت په ګوشکی کې موبایل استعمالول شي ملګرو ځکه چې لاسونه به مصروف نه وي خو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله دا خبره ردوي او وایي چې د موټروانې پر مهال د موبایل کارول بیخي منه دي خو په یو شرط جواز لري په کوم شرط
تور مثال په موبایل کې چا سره خبرې کې هغه داسې وخت هم راځي چې هغه په شخړه کې په بدلیږي دا ټلیفون په غال مغال کې یا د حسابي معاملات دي یا د ځمکې معاملات دي یا د کور معاملات دي یا خپل کور کې څه مشکلات هغه د ده حواس هغه طرف د موبایل چې د سره خبرې کې هغه طرف ته کیږي یو څوک چې تیریږي ګرد هغه سړی په موټر باندې وهي یا بل موټر سره تصادم کوي دا خپله یو لوی خطر دی ټول دنیا کې دا استفاده د موبایل په اسناد رانندگی کې مجاز نه دی منه دی یو څوک غواړي چې خبرې وکړي یو زنګ ورته راځي یو عاجل کار لري خپل موټر ښي لاس کې ودروي خپل خبرې خلاصې کړي بیا بېرته حرکت وکړي ګوشکی هم مجاز نه لري او استفاده د موبایل هم مجاز نه لري دا دواړه مجاز نه لري
که څوک د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي او یا محافظتي کمربند نه تړي له 500 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې یو ترافیک ځای په ځای جریمه کولای شي دا خبره هم ملګرو ښاغلی اسد الله کوي او موږ تاسو ټولو ته یو پیغام هم لري
هغه څوک چې شاملین دي ترافیک دي نه تنه ډېری وران شامل دي ترافیک دي هغه څوک چې پیاده ګرځي هغه څوک چې موټر کې ګرځي هغه څوک چې پار وسیله باندې ګرځي دا ټول شاملین دي ترافیک دي او د دوی نه د مخایشه تقاضا ده چې نوی ترافیک ماده نظر منی چې تر څو چې فلم حیات تضمینی او د نور هم متنانه ماده تضمینی
نو هم زورو کا ترافیکی قوانین مراعات کړو هم به مخبل ژوند خوره لوي او هم د نورو تاندې څنګه هم دوم را ودا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesangi دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم په دې انټرنیټي پته موندل شي www.azadiradio.com او زما پر دې بریک نه لیک پتا د خبرونه پاړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org شوندې وسه
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمې نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مي ومنئ په روانه خبرونه کې لیوی افغان پیغلوټي سره غږیدلې یو چې په نړیواله کچه د ماشومانو په برخه کې د سولې جایزې ته کاندیده ده دا چې دا څنګه دی جایزې ته کاندیده شوې ده او د ماشومانو لپاره کوم کارونه کړې دي په خبرونه کې به واوري زه مسوده نیازی يم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو
یو شمیر کلیوالي خزې خپل محصولاتو د خرڅولو لپاره د مناسب بازار له نشټوالي څخه شکایت کوي دوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې سره راټولې شوې وي ویلې چې حکومت د دوی ته د پور ورکولو او کرهنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې زمينه ورته برابر کړي لدې سره چې جمهور رئیس اشرف غنی د کرهنیزو تولیداتو په برخه کې د کلیوالو خزو ونده مهمه بولی خدا خزې شکایت کوي چې محصولات په بازار کې سمځای نه لري افغانستان یو کرهنیز هیواد ګڼل کیږي چې په ډیرو سیمو کې د سړیو ترڅنګ کلیوالي ښځې د خپلو کورونو په باغونو کې سمارق، زعفران او ځینې نور بوټي ساتي. د کرهنې وزیر اسدالله زمیر په دې برخه کې د ښځو ونډې ته په کتو سره ژمنه کړې چې افغان حکومت به په دې برخه کې کلیوالو ښځو ته لا ډېره ونډه ورکړي. د غور والی وای په دې ولایت کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو اساسي علت دا چې نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. سیما جوینده وای یوازې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره ده. دا وای ټینګه اراده لري چې په دې ولایت کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. میرمن سیما جوینده تقریبا درې میاشتې کېږي چې د غور د والی په توګه ټاکل شوې ده. باور لري چې کولای شي په دې ولایت کې تر ډیره د خځو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. په کابل پونتون کې د جندر او مطالعاتو په برخه کې د ماسترۍ لومړنی پروګرام د لومړۍ میرمنې رولا غنی لخوا پرانستل شو. د دې پروګرام په دوه کلن دوره کې چې د کابل پونتون د استادانو لخوا به تدریس ورکول کېږي، 28 تنه چې 15 تنه خزینه دي له ازموینې وروسته په دې پروګرام کې شامل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، 14 کلنه عزیزه ل خپل کورنۍ سره ل لسو کلونو را پدې خوا د مهاجرو په یو کم کې ګډ ژوند تیروي. د دوی کور د خاورو د انبارونو ترڅنګ آباد دی. دوه وړې خاورینې کوټې او د نړۍ په کچه تر ټولو ساده او ابتدایي کور دی چې عزیزه پکې ژوند تیروي. خو عزیزه رحیم زاده ټینګ او غښتلی عزم لري. د کم ماشومان لپاره ډېری هلې ځلې کوي، د زده کړو زمينه ورته برابروي او د څښاک پاکي اوبه. عزیزه په یبولسم ټولګي کې درس وایي. خدا چې څنګه توانیدلې په دومره واړه عمر کې دومره کارونه وکړي دا را تخپل کیسه کوي. وایي کله چې زموږ کم ته سرکس راغی او زه غړې شوم، نو په سرکس کې د ماشومانو لپاره یو شورا جوړه شوی و چې ما هم پکې ګډون وکړ او د ماشومانو ځینې مشکلات می یاد کړل.
ما وخت کې هاو مکتب شروع کړم.
کله چې لومړی درس شروع کړ، هدف می دا و چې درس وایم او خلکو ته می خدمت وکړم. بیا زموږ کم ته د سرکس پروګرام راغی او ماشومانو ته تمرین ورکړ. کله چې به ماشومانو تمرین کاوه ډیره خوشاله دم. بیا ما هم په دې سرکس کې ځان شامل کړ. وروسته بیا خبره شوم چې په سرکس کې هر کال د ماشومانو په اړه یو شورا جوړیږي، نو ما هم پکې غړیتوب واخیست او د کابل د ټولو کمپونو د ماشومانو چې زه نماینده وم ستونزې مې راټولې کړې. له پارلمان او نورو اړوندو ارګانونو سره مې شریکې کړې. ما تقریبا درې کاله د ماشومانو د حقونو په برخه کې کار او فعالیت کړی دی.
په نوم صدایت فالنی زیات مشه کار کړم.
عزیزه وایي کله چې په سرکس او کمپ کې له ماشومانو سره یو ځای یم، نو تل ورته وایم چې تاسو هم لکه مشران حق او حقوق لرئ او هم داسې چې لویان غوښتنې لري تاسو هم لرئ. دا د هغو کارونو یادونه هم کوي چې په کمپ کې ماشومانو او کورنیو ته کړی دي.
مکه د می هر جای میرفتم باهشان کار میکردم.
له ماشومان سره به هر چیرته تلم او تمرین به می ور سره کوه. دوی اوس په دې پوهیدلی چې ماشومان هم لکه لویان د خبرو کولو حق لري. کله چې لویان حق لري چې شورا ولري او خپل ستونزې له نورو سره شریکې کړي، همداسې ماشومان هم ستونزې لري چې باید ورته رسیدګي وشي. نو ځکه زه دوی ته ډیر کار کوم، ځکه چې زه هم ماشوم یم او د دوی په درد پوهیدای شم. ما د خپل کمپ د ماشومانو لپاره درې لوی کارونه کړی دي. هغه ماشومان ته چې ښوونځي ترې ډیر لري او له عمومي سرک نه تیریدل، په کمپ کې مې ورته له اول نه تر دویم صنف پورې درس زمینه برابره کړه چې وروسته بیا کولی شي دولتي ښوونځیو ته لاړ شي. بل کار دا و چې زموږ په کمپ کې د څښاک اوبه نه وي. ماشومانو به له ډیرو لرو سیمو نه اوبه راوړلې، له درس نه به هم پاتې ول. نو په کمپ کې مې ورته د اوبو نل جوړ کړ چې اوس ډیر خوشاله دي. او بل کار مې دا و چې په مکتبونو کې له شاګردانو د هویت تذکرې غواړي. او زموږ په کمپ کې د مختلفو ولایتونو مهاجر اوسیږي او اوس د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای خپل ولایتونو ته لاړ شي او خپلو ماشومانو ته تذکرې واخلي. نو ما د اتمی حوزې له رئیس سره څو ځلې ولیدل او دا ستونزه مو حل کړه. ټولو مکتبونو ته استعلام ولېږه چې له بې ځایه شوو شاګردانو نه تذکرې ونه غواړي.
استعلام د تمام مکتبو روان کړل.
عزیزه په یبه نالوست کورنۍ کې ژوند کوي. د خوانځي په درسونو کې خپل ډیر زحمت باسي او کوم مضمون ورته مشکل وي شپې ورته سبا کوي چې زده کړي. د دې ترڅنګ چې کورنۍ ډیر اقتصادي ستونزې هم لري، سپینګری پلاری په کور ناشته کار نشي کولای. یوازې مور چې په یو خوانځي کې آشپزه ده پیسې راوړي، خدا بیا هم مبارزه کوي. عزیزه وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې کله ناکله له مزاحمتونو او زورونو سره هم مخ شوې ده، خو دې هیڅ کله دې خبرو ته اهمیت نه دی ورکړی. کارونه ورته ډیر مهم دي چې خپل هدف ترلاسه کړي.
دا جای کلافتیم کدام پر
خو زینه ته چیز د رسمي کار لپاره زم څوک راته سنوي خو کله نه کله په کام کې له مزاحمتونو سره مخ کیږم ځینې خلک راته خبرې کوي او کله کله مې د کار خند هم ګرځي خو خلک وایي کده چا په خبرو پسې وګرځي دي د دنیا لپاره به پاتې شي نو زه هم د ځان او نورو ته د خدمت لپاره ژوند کوم هیڅ کله د چا په کیسه کې نه یم زما یوازینی هدف دا دی چې ما شما ته خدمت وکړم کله چې څوک راپسې خبرې هم کوي غوږ ورته نه نیسم هغه څه چې زه غواړم تر سره کړم هماغه کوم چې هدف ته ورسیږم زه غواړم زموږ په هیواد کې لکه د نورو هیوادونو په څیر د ماشومانو د ستونزو په وړاندې یو اداره موجوده وي چې ماشومان وکولی شي خپلې ستونزې له دې لارې بیان کړي زه کوښښ کوم چې دا اداره رامنځته کړم چې د ماشومانو ستونزې پکې حل شي
به حالات اطفال حل بسازه
عزیزی په خپل سیمه کې شاوخه 200 ماشومان ته چې خوانځي تر ډیر لري دی او نشي کولای چې زده کړې وکړي په کم کې تر دویم ټولګي پورې د درس زمينه برابره کړې ده او تر ټولو مهم کار دا چې په دې کم کې د ځخ پاک او به هم د دې برکته څکل کیږي ځکه چې لدی مخ کې کورنۍ لډې رستونځو سره مخ وي او ماشومان به لډیر لري ځاینه او براوړلې نو دې په خپل حلو ځلو کورنۍ ته پاکي او به برابرې کړې
نال د میجا بود
مخکې دلته په کام کې د اوبو بابا او نال موجود وو خو کله چې نال وچو د کمپ اوسیدونکو له ډیرو ستونزو سره مخ شول ماشومانو به ډیر لري ځای وبراولې بیا زه درې میاشتې د کلیو او پرختیا وزارت ته لاړم او هیله مې ترې وکړه چې د کمپ اوسیدونکو اوبه نه لري او هغوی ته باید د پاکو اوبو د لرلو چاره وکړي هغوی هم زمو خبره ومنله او لړې رو حل زر ورسته مې وکړې شو کمپ ته اوبه برابرې کړم کله چې خلکو ته خدمت کوم ډیره خوشاله یم ځکه چې هم ځان او هم نور
خودم با هم دیگر رو میگم ثوابم خورما
د مهاجرینو د کمپ یو شمیر ماشومان چې د عزیزی د کارونو له برکته درس وایي او پاک او بوتا لاسرسي لري لدی نډیر خوشاله دي او مننه ترې کوي د کمپ یو وسیدونکو چې لس کاله عمر لري وایي ډیر مخوخیدل چې درس وایم خدا چې مکتب تلار ډیره وا او نشوم ورتلای وست عزیزی له برکته په کمپ کې درس وایم او لیک لوست کولای شم
آرزو داشتم که مکتب باشه بگ داشته باشیم
مخ که میله در لوده چی درس وایم کتابونه او بکسا ولرم خو مکتب دیر لری بو اوس چی عزیزی پا کم که مکتب مکتب جور کرده دیر خوشالیم لیک لوست می ازده کرده لوحی ویلیشم او پیسی هم شمیره لیشم زموگ دی کم دیر اینجونی وست درس وایی
ام مندقی ما کلش مکتب می رایم
د کمپ یو بل وسیدون کې مارینا چې په خوا به ډیر لري ځاینه او براوړلې ډیر په تکلیف و او له درسونو به هم پاتې و وای د عزیزی هڅې وی چې او به زموږ د کور ترڅنګ دی ډیره خوشاله يم او ټول ورته دعا کوو
عزیزه بسیار تشکر میکنیم
زه له عزیزینه مننه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړ او پاکي او بیرت برابرې کړې مخکې ډیر په زحمت وو له سړک نه به تیرېدلو او له ډیر لری لارې نه به مو اوبه راوړلې کلی به مو چټل وو له درسونه به هم پاتې وو اوس ټول ترې خوشاله یو مور او پلار مې او زموږ ټول گاونډیان دعا غوښته کوي
همسایه‌ای ما خوش هستن من
عزیزه رحیم زاده د سرکس ادارې لخوا د ماشومانو د سولې د جایزې ته کاندیده شوې ده دا جایزه د ماشومانو د حقونو د موسسې لخوا هغه چاته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کړی وي عزیزه د دې جایزې په اړه وایي هغه کارونه چې ما د کم د ماشومانو لپاره کړی دي جایزې ته کاندیده شوې يم دوه نور رقیبان هم لرم چې د لایبیریا او پورتوریکو له هیوادونو څخه دي دا وایي ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم
دغه کارونه مې چې په کم کې د ماشومانو او کورنوي لپاره کړې دي زموږ د سرکاس ادارې له دې ټولو کارونو نه یو ویډیو اخیستې وه او هغې ادارې ته چې دا سیالۍ په لاره اچولې ده د انټرنټ له لارې لیږلې وه هغوی بیا زما په شمول د درې تنو کارونه قبول کړي وه چې هغه دوه نور د لایبیریا او پورتوریکو هیوادونو څخه دي زه ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم ځکه چې زما کارونه ډېر مؤثر وو او زموږ د هیواد ماشومان په یو ډېر بد حالت کې دي او شاید دا جایزه
وسط کی ست اطمینانی دارم که شاید خودم هم باشم
اغلی عزیزه وای راتلون کې تدیر پلانونه لرم غواړم حقوق یا ژورنالیزم ولولم چې د میرمنو او ماشومانو له حقوقو دفاع وکړم دا وای کله چې د جایزې مراسم متزي نو د افغان ماشومانو ډیر مشکلات لزان سره یاداش کړی او ټول سره به شریکوي
بعد از اینکه مکتب خلاص کنم رشته
په راتلونکي کې غواړم کلمه چې مکتب خلاص کړه حقوق او ژورنالیزم ولولم، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ښځو او ماشومانو حقونه ډیر تر پښو لاندې شوي دي. غواړم د دوی غږ خلکو ته ورسوم. په هغه هیواد کې چې د سولې جایزې لپاره دا مراسم جوړیږي، ما د ماشومانو دیرش اساسي ستونزې له ځان سره یادښت کړي چې ټولې حقیقت دي او دا هغه ستونزې دي چې په ما هم تیرې شوي دي. هغوی ته به بیانوم د ماشومانو د ژوند په باب بیلابیل انځورونه هم لرم چې هغوی ببینی.
زنا و یا بعضی تصویران دارم برشان گزارش میگذارم که ببینن که واقعیت است.
درنو اوریدونکو، خوشحال بابا وای که فلک دی دزمری پخلکی ورکی دزمری پخلکی ما پریگده همت. عزیزه هم لهمداسی و برخلیک سر مخده. سر لدی چی اقتصادی ستونزی لری ده جوان دیری سری تودی لیدلی، خوبیا هم مبارزه کبی او کوخخ کبی چی زان او نورو تا ده خجوان اسباب برابر کری او ده همدی کوخخونو نتیجه ده چی ننورز په نریوال کچا یوی متبر جایزی تا کاندیده ده او د ژوند مسیر په بره د بدلون خواته روان دی. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ